په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې مخامنې خبري مجله کې موزنوري نوري هر کله کوم و باور چې د ناتو سرمنشي وای په قطر کې رسول خبري په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې ته ټولو ښه فرصت رامنځته کړی. په جلال آباد کې د نننې پیښې له حاله مو خبرو چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره دولس متقاضي ښځې په تیل ماټیل کې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. خلوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
ناتو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخواله را کم کړي. تخار کې و ډیرس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي او چک جمهوریت د دوه اونیو لپاره لاکډاون یا عمومي قرنطین اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کچې ته راټیټ کړي. ینس سټولټنبرګ نن د تلې دیرشمه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل چې طالبان باید د دوو لسیزو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي.
طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دې د تاوتریخوالي کچه په پراخه توګه کمه کړي او اوربند ته دې لاره هواره کړي. باید له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او ښې روحیې سره خبرو ته کښېني.
د ناتو عمومي منشي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان کې د سولې له خبرو سره سره د طالبانو جګړې زیاتې شوې دي. د تخار د امیر اختیار ریاست وای د څه باندې ډیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روختون ته ورول شوی دی. د اختیار رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي راډیو ته ویل چې د غزواکونه 13 شپه له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی.
از قطعه خاص تخار
د تخار له زنګره قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راوړل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وژل شوی چې د دولس هغو جسدونه راوړل شوی دي.
په وژل شوو کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دی. هلته امنیتي چارواکو د ښاغلي دورندیش او د هغه د ساتونکو وژنه تایید کړې ده. پکتیا کې چارواکي وایي چې وشپېته ملکیان تیر شپږ میاشتو کې د خخوشو ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دی. دغه تل سرپرست امنی قومندان لطف الله کامران نن د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې دغه ماینونه د وسلوالو طالبانو لخوا ایښودل شوی دي. کامران وایي د موده کې نږدې 1500 ماینونه خښ شوي چې ډیره برخه یې شن شوي دي. د کامران په خبره وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بې ځایه شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلي یو ان ایچ سی آر له یو شمېر بې ځایه شوو کسانو سره د خیمو، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیزیان له اروپایي ټولنې او ناتو سره د خبرو په هدف بروکسل ته روان شو. ارمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران بیا مسکو کې دي چې د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې شخړې د هواري لارې چارې پیدا کړي. د غلطه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر په 8مه جګړه پیل شوه چې تر اوسه د دواړو خواوو سلګونه عسکر او ملکیان پکې وجل شوی. امریکا، روسیا او فرانسه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډلې غړي دي، د دغه جګړې د هواري منځګړیتوب کوي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نګورنو قرباغ پر سر راپورته شوې شخړه هواره کړي. وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ څو ځله اوربند هم اعلان شو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته مات شو. د چک جمهوریت حکومت دغه هیواد کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي وروسته د عمومي قرنطین امر تصویب کړل. صدر اعظم اندرای بابش نن په یو خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې سر له سبا به د دو اونیو لپاره ټولې غیر ضروري چارې ولاړې وي. له دې سره به د خوراکي توکو له پلورنځیو او درملتونونو پرته ټول دوکانونه، رستورانتونه، میخانې او د خلکو د راټولېدنې ځایونه تړلي وي. چک جمهوریت تېرو دو اونیو کې د کورونا څه باندې 100,000 مثبتې پیښې ثبت کړې. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت یې ونیو ترڅ کې یې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغې ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 330 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغې ډبره کې د جاذبې لږ قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسیلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.9. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23.1. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30.4.
ناجیه صفوي و چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولانی په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو سرمنشي وایي په قدر کې د سولې خبرو په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. افغان ولسمشر نن د خپلې ټولې کابینې غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپېژندل، خو د دې جرګې د یو غړي د څرګندونو په ځواب کې بیا پر طالبانو سخت نیوکې وکړې. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې 12 ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې 10 نورې هم ټپیانې شوې. پی کې یو شاهد
څوک مې په خېټه باندې راوړلید او څوک مې ورورسېدا کنه په څوک مور راوړلید، څوک مې رامات شوې.
ولې دا پیښه رامنځته شوه او مسؤول څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
د اړه مودې نن د هارد مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو سرمنشي وایي په قطر کې د سولې خبرو په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو تر مجازي غونډې مخکې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغه بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې کمې کړي. د یون ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له عصمت څاروانو واورو چې همدا شپه د ټلیفون په لیک راسره دی. څاروان صاحب، مهرباني وکړئ ستولتنبرګ نور څه وویل؟
ډېره مننه نوري صاحب. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د تاوتریخوالو په کمولو او اوربند ته لار هواره کړي. د ناتو سرمشي نن چهارشنبه د دې تړون د غړیو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر مجازي یا آنلاین غونډې مخکې د دوحې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل. د دوحې خبرې نسلونو ته د سولې تر ټولو ښه چانس په لاس ورکوي. دوی باید د ښځو او نجونو په شمول د تیرو دوو لسیزو په لوړه بیه ترلاسه شوي بریاوې وساتي. ناتو د افغانستان اوسمهال امنیت ته ژمنه ده او یوازې دا اونۍ د ناتو غړو او شریکانو تر 2024 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه تازه کړه. د همداراز وویل
up to their commitments.
Taliban bayad par khpolo jmuno amal ukri da shkhado pakacha ke da pamwar kamwale rawali aw yow urban ta lara pranizim. Doi bayad la al qaida aw nuru nariwalo tarahgaro dalo saradi ki prekli
with al qaida and other international terrorist groups.
سرمشی په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له څهباندې شپږو اونیو راهیسې په دوحه کې خبرې روانې دي او تر اوسه پورې دواړه خواوو د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقې ته نه دي رسېدلي. په عین وخت کې طالبانو په هلمند، تخار، غور او اروزګان کې حملو ته زور ورکړی دی. یوازې د هلمند د حملو په نتیجه کې شاوخوا 6000 تنه بې ځایه شوي دي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د ناټو غړیو هېوادونو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لګښتونو خبرې وکړې او ژمنې یې وکړې چې د دغو ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دوشنبې د ورځې په غونډه کې سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د نن روسي ژمنې پر هغه اعتماد له بیا ټینګار سره مرسته کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی ملاتړ به تر 2000 میلادي کال وروسته هم په قوت دوام کوي. د سرمشی په وینا د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 15 څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د صندوق سره تر 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ډېر مرسته اعلان شوې ده. د افغانستان د ملي اردو د مالی ملاتړ پسپنه یا صندوق په 2000 میلادي کال کې جوړ شو. د ناټو غړیو هېوادونو ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د دې بسپنې له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
بله اسما څاروان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و موردل چې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په قطر کې د سولې خبرو په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی او طالبان باید په افغانستان کې د شخړو کچه کمه کړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې طالبان و ملاتړ یې لا هم په دې فکر کې دي چې د ځایونو د فتح کولو لارې واک ته رسېدل شي، چې د ده په وینا دا یو کاذب باور دی. خغلی غنی دغه څرګندونې نن ولسی جرګې ته د خپلې کابینې د ټولو غړو او د دو خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړې او وی ویل طالبان امریکایان نه وژني خو د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبان نه یوازې اوربند ته غاړه نږدي، بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د کابینې د شپږویشتو غړیو او د دوو خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې طالبان او ملاتړ یې لا هم په کاذبې فتحې باور لري.
بدبختانه طالبان
له بدمرغه طالبان او ملاتړي تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. په هلمند، غور او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو وروستۍ حمله دا ښکاره کوي چې دوی لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په یو غږ د افغانستان له جمهوري دولت ملاتړ کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې لا رامنځته شوي فرصت سولې بهیر د نړیوالې ټولنې له ملاتړ شته فرصتونو، کورنیو سرچینو، د افغانستان له جغرافیایي موقعیت او نورو نه باید ښه ګټه واخیستل سي. محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ویښجنه وکیلې اعتراض ته په غبرګون د طالبانو اوربند ته د غاړې نه خودو د څرنګوالي په اړه داسې وویل: په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی وایي چې دولتي ادارې باید ولسی جرګې ته ځواب ویونکي وي او د تازه رامنځته شوي تشکیلاتو تصویب او څار ته دې زمینه برابره سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دو اونۍ به د کابینې غړي د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د ښاغلي غنی دا ژمنه شاوخوا 2 میاشتې وروسته عملي سوه. د جمهور رئیس بحثونه تر ډېره د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر ځای د سولې په خبرو او د نړیوالې ټولنې په ژمنو راڅرخېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د پاکستان له کنسلګری د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې دولس ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نه نورې هم ټپیانې شوې. په دې پېښه کې درې سړیان ټپیان شوي. دا پېښه سهار هغه مهال رامنځته شوه چې په زرګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پېښې عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې کله د لوبغالي دروازه د ویزې د متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالي ته ننوځي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی په رپورټ کې اوري.
تیره شپه د نن ورځې لپاره د ویزو د ټوکنو د ورکړې اعلان وشو چې په دې سره زرګونه کسان د ټوکنو د ویش د ځای دروازې ته په انتظار ودرېدل. د سهار و نیمې بجې دروازه خلاصه او د ډېرې ګڼې ګوڼې په جوړېدو سره یو شمېر کسان ولوېدل او د نورو د پښو لاندې شول. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دومره ګڼه ګوڼه؟ د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې له سفارت لرې د فوټبال یو میدان انتخاب کړ څو پروسه زیانمنه نشي. خوګیاڼی وایي د ګڼې ګوڼې لاملونه د پاکستان لخوا له اته میاشتني ځنډ وروسته د ویزو پیل او د ویز ځای ته په یو ځل د اتو ولایتونو د لسګونو زرو کسانو د ننوتو هڅې دي.
لسګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته دننه شي. موږ هلته د درې سوو او شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه پولیس هم ګمارلی وو او لسګونه ملکي کارکوونکي د اداري چارو تر سره کول په موخه ګمارل شوي وو. خو بیا هم د دې تدابیرو سره سره متاسفانه دغه پېښه رامنځته شوې ده. ولایتي ادارې په دې پېښه خواشینی دی او هڅه کوي چې یو نوی طرزالعمل له مخې تر څو خلکو ته سرعت برابر شي او نظم رامنځته شي کار وکړي.
خو د ویزې اخیستونکي وایي حکومت باید نور له هېواده بهر تلونکو مسافرو ته د سهولتونو ژمنې عملي کړي. زرمینه چې غواړي خپل یوازینی ناروغ زوی پاکستان ته د درملنې په موخه بوزي وایي دوه ورځې کېږي چې د ویزې په کارونو پسې را لهانده ګرځي خو تر اوسه یې کارونه نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایتي چارواکو د ویزو د بیا پیل د خبر ورکولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ځل به د ویزو اخیستونکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو ویزا اخیستونکي ادعا کوي چې نه یوازې سهولتونه نه دي برابر شوي بلکې لا هم د ویزو په ورکړه کې خپلوۍ او دوستۍ پالل کیږي او فساد کیږي. خو ځایي چارواکي بیا دغه ډول دعوی نه مني. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیاڼی وایي چې له دغې پېښې وروسته د ویزو د ویش لپاره پرې یو نوي طرزالعمل کار کوي. دا چې ولې دا پېښه رامنځته شوه په دې اړه مې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیاڼی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د ده په نظر څوک د دغې پېښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې یو ستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځې خوا پښتونخوا خواته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو. بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپارئ چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده. باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یوه پروسه اخلئ، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوئ چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري تاسو هغه ته ټوکانو د ویش پروسه هغه ته سپاري بلې.
خو ګنې صاحب موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زمو خبريال هم ویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچېر مثلا یو بل مسله شوی دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غوونه استوي، ولې دغه څه مهمه دغه څه بوګنون کې پېکې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو دې خبره ته چې
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پرور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي هلته ورته ویزا ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دغه خلک دي چلته تجارتونه لرل، دغه خلک دي چلته خپلوي لرل، دغه خلک دي چلته پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی د خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ. دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ ورباندې بند دی، او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنه وکړئ، آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه، کابل کې خلک په دې تمه وو چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزې واخلو. ټول یو ځم راټول شو، دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګنیو چې د جلال آباد د نننۍ پېښې په اړه خپل نظر سره شریکاو، مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د ولیویان عطاالله خوګنیو وایي دا پېښه ځکه رامنځته شوله چې په زرګونو کسان راټول شوي وو، ګڼه ګوڼه جوړه کړې، او ویلي دي چې له دې پېښې وروسته به د ویزو د ویش لپاره په یو نوي طرزالعمل کار کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي خبرګونونه راپارولي، ښاغلي حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسولین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان دي؟ نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل پر راپور کې واورو.
حکومت ځای او بل حکومت مستقل
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي، خو پلویان په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای دی او بل نظام دراتو غوښتنه کړي، رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمېر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلی. په ستراتیژیکو او عامه اړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. دې زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي، ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه؟ له دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواکه ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي له ویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمېر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې زموږ په غازی آباد کې 8 بخ مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. زموږ دا آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بنده ده، ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي، د نور مخنیوی سم د خدای
سلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښي وو، او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بې سیمه سواتل شمیرې له لارې مو راستولي. قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پېښه یوه لویه غمیزه ده او دا حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت له امله دا غمیزه رامنځته شوې او د پاکستان قونسلګری هم ملامته ده چې دومره خلک راټول کړي وو. رحیم الله بابای له هرات لیکي د جلال آباد د پېښې ډېره پړه د ولایتي ادارې په غاړه ده. کور مو ودان، نور وخت نه لرو چې ستاسو نور پیغامونه ولولو، خو یوه نړیواله موضوع راخلو. اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سختو محدودیتونو ته دوام ورکوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو هم ډیر خلک او هم روغتیا پالان اندېښمن کړي. نور جزئیات د افریبا ظاهر پر پورت کې.
سره له دې چې ښکاري د ناروغانو د شې درملنې له کبله به د روان کال د لومړۍ میاشتو په مقایسه په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د مړینې سطحه کمه وي، خو انګېرنه دا ده چې په روغتونونو کې د ځای کموالی ستونزه به ښایي په اروپا او امریکا متحده ایالاتو کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شمېر یو څه ډېر کړي. اسپانیا، ایتالیا، فرانسا او روسیا هغه هیوادونه دي چې په وروستیو اونیو کې د کورونا وایروس پېښې پکې ډېرې شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هر ورځ په امریکا کې په منځني ډول د کورونا وایروس 240,000 نوې پېښې ثبتېدلې، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیره شاوخوا 15,000 ته لوړه شوې ده. د ژمي پر رسیدو سره روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې شایي سړه هوا چې له کبله یې خلک په سرپټو ځایونو کې اوسېږي د کورونا وایروس د پراخېدو سبب سي. په اروپا کې ودونه په پارل پسې ډول د نوې محدودیتونو د لګولو په حال کې دي. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر رومان پریمولا د سیشن په پرات خبرداري ورکړ چې د دې هیواد حکومت شایي لا سخت محدودیتونه ولګوي. د چک جمهوریت روغتیایي چارواکو په وروستي ورځو کې تر بل هر اروپאי هیواد د کورونا وایروس ډېر شمیرې ثبت کړې دي. د آیرلند حکومت هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې په کور کې پاتې شي. د سپارښتنه چې د اکتوبر د 18مې له نیمې شپې څخه عملي شو، په اروپا کې تر ټولو سخت اقدام ګڼل شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په غیوات کې شدید محدودیتونه تطبیق کړي چې ملیونونه وګړي اغیزمنوي. فرانسې د اکتوبر پر 18مه د پاریس په ګډون په 9 شهرونو کې د یوې میاشتې لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. دا اقدام پر 40 ملیونو وګړو تطبیق شو. بلجیم، اتریش، ایتالیا او سویس هم د محدودیتونو د سختولو په حال کې دي. دا اقدامات وروسته له هغه چې اروپایي هیوادونو تیرونی په دې وچې کې د کورونا وایروس د 40 سلنې ډیروالي خبر ورکړ. راپورونه ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 40 ملیونه او 15 لکه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې له همدې ناروغۍ څخه په نړۍ کې د مړینې شمیر تر 1,000,001 کسانو واوښت.
او د همدې خبري مجلې وروستۍ موضوع واتساپ چې د چټ یا خبرو په برخه کې یو مخکښ اپلیکیشن دی، غواړي چې د خپلو خدماتو ساحه لا پراخه کړي. نور به اسمت څاروان درته ووایي.
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی، ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، سکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. له ځینو سروېګانو داسې ښکاري چې نن سبا ډېر افغانان له واتس اپ څخه کار اخلي. واتس اپ د سکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم آډیو لري، یوازې آډیو یا غږ لري. خو اوس واتس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واتس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د واتس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان شکایت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ویل شوي دي چې د واتس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واتس اپ تر اوسه نه دي ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو آزادي راډیو سره اوسې ورستۍ خبری مجله پاتې ده چې زما همکار فرشته نگاه مخته وړي. زه له تاسو اجازه غواړم.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر.